زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمن باربی د طالبانو له بنده خوشی شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولې وو. دا برتنوي وګړي اتلس کله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوسییټیډ پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالي ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیارغونې د مرسته لپاره یې دې هیواد سره منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و تر څو د افغانستان د بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په آی اف سی ای کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوز خبرداری ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوز د غزې اوسیدونکو هڅوي چې له جنوب څخه ووزي. پاوز د لنډمهاله تخلیه دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانستل شوی و. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویان اویخای ادری پر اکسپانه لیکلي د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلی دی چې له همدې شپې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکمم. په افغانستان که دنجون و شزو پر زدک رو ده بندیس ور موضوع بحث لرو. مخ که ترده چه ده خپروان میلمانه تاست معرفی کرم او بحث پیل کرو په همدی عده یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال لره رسیدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنی بندیز غندلی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه جون او شزي چې له شوانځي او پانتونه محروم شوي وای له شوانځي او پانتونه څلور کال لري والی ورته ډیر ستونزمن وو خو بیا یې هم د شوانځي او پانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره هیلې له لاسه نه دی ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خپل شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ د خوندزیو د دروازو لټړل کېدو د څلور کلونو نو پورا کېدو سره هم مهاله ملګری ملتونو وايي په افغانستان کې تر 2 میلیون ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو لامل له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان جنور له محرومیدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوندزي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنونه په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزدا کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زدا کړې تم کې دای نه سینوخت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیز غندلای په دې اړه په خپل بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغه نړیوالو سازمانونو د خبرداري هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامدار محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزدا کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له خوندزي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محروم سوي وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د خوندزي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته لته غمنه کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلي شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزي عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره مو هلې ځلې کړې دي. کوم له تازه فعالیتونو خبر کړی چې تاسو څه کوئ؟
السلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه او درناوی تاسو ته، ستاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، ستاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته چې مونږ دوه نیم کاله د فایل دپاره د زده کړو د دروازو د بېرته خلاصولو او د دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایل په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ دوه نیم کالو کې چې په تېر کال افغانستان ته سفر کوو، د مشرانو سره مو ولیدل، د ولایتي صاحبانو سره، د ریسټر وزارت د تاسو نوم چالانو سره، دوی د کاتې اکثریت یې موږ په دیارلس ورځو کې اتلس ملاقات مجبور وکړل، او وکړل مجموعان یعنې نورو مشرانو سره مو هم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ ته په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دارل علوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکالې بیا لاړل افغانستان ته، او بیا مو د ارتداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړلو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دغه راز که وشو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یوه فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو، او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دغه راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم، هیله ده چې وشو کولای د زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي، البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسیږي.
اغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې و چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم کومګه دغه باندې ما ته لیدل دي مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره هغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دی ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوی وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو، هیڅ نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ پر مطرح شول، چې هلته هم موږ بیا استدلال مو کړ چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده، که اختلاط معنا وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله څه د نارینه څنګ په څنګ روانې، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي. او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنا ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره مو کړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي، لکانو بیل وو. خیر لاغه نه مغه وخت کې چې موږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم هغه نارینه وو چې هغه ډېر سپینګیری وو، نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې. او دا هغه وخت کې چې روسانه افغانستان کې حضور درلوده، یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه وو. یا د نصاب موضوع که مطرح شول، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړي نه، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب موضوع هم موږ سره دغه موضوع مطرح کړل چې کله نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه دی ستاسو څرګندولو ته. بیا هم راشم، له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتل کو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دې ته راکمې شوې دي چې 15.5 ته رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړې دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي؟ ډیر مننه
کوم قدرمن شهاب صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي چې ملایان دي، چې جنرالان دي، چې استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دی، هغه حکومتونه خو دی پاوز پلاس کې دی، دی دوی پالیسی دغه دی چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید لا عصري زده کړو، ساينسي زده کړو، له دغو څخه باید بے برخه وي. او پنجابی مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خواټکته یا نور المدارس یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومي مدرسې چې دی هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري. او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي، او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسي، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بے برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا چې هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالته دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسي ونیسي، دا خو ګوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوستمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب محروم کی. ګران صاحب مننه، او بخښي تاسو خبرې خطا کوم پام دی برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیسته دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیز پریوزي؟ لاندې څرګندونه دي د سره اور
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو، زر جی بی انټرنیټ او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سي او ایم بي صورت لري، مونږ ته 2000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم، نو کوي انټرنیټ ته پکار ده. هاته د نوري فایبر هم دی افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعتا استفاده ترې کوي په خوب ارخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو، پانتونون نه دی دیغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې دیغو لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته، ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پانتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې دیغوی پرون راغلې تشویش ورته پیدا سوی. مثال که دا نه اوسې مونږ پانتون خو بند سه، ځکه مونږ درې درې کاله پانتون ویلی یا دوه کاله پانتون ویلی، مونږ خو نور نسو کولی سي هغو درسو ته دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارت له لارې ورکړو نو هوا خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
ګران صاحب، که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنی سره مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګورئ، علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګورئ د قرآن شریف په اول آیاته یا څوم آیاته اقرا باسم ربک الذی خلق، د نهغه ول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې مازاب کړی ده، او هغه ته فرض ګرځول ده چې باید تعلیم و تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق سی یو شیر بزه وایم، وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا، زه دې زړه ویني پیخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته دا لا دو میجو تناست او شپنیکا. نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیری کی چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده چې هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکوله د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو، وای نو په دې حساب تا د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا له تا سره ده. اوس ته فکر وکړه، ګوره دغه اپل موبایلونه دي، دغه هوای ده یا سامسونګ ده یا دغه د سیدار رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیاردونو دی خواوی خوا په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه جغرافیا، دغه وزدا دی ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دا دغه څومره مخبه تللی دی، ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصې دی چې دلته ګویا دغه کوپورته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې ځینې رسنۍ ولوسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او ځینې روایتونه ورته راایستلې دي، او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب، په همدې برخه کې به بیرته د اغلی ملیار نظر واخلم. که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي، هغوی ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن اغلی ملیار، د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلي دي او تاسو ترې اوریدلی؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره کړه چې نفاق موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شول. البته دا د یو چارواکي لخوا، یو محترم چارواکي لخوا دا موضوع مطرح شو، موږ ورسره استدلال کوو، نه هر کې ویل چې تاسو صحیح وایي. اما که راځو به تم دغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې زمونږ سره یو د آی ټی متخصص ده چې خپل په حاله کې اوسېږي، په یو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي. دې ما ته وویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکوونکي د هند او د پاکستان نه دي، او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه، هیڅ یې وینو نه، ځکه دوی د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي. هند او د پاکستان نو کومنګ د خويند د پاره دغه تامینات د استاکرو مسايده کړو مسايده کو ډیر امکان دي شته نو نو د انټرنټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا ډیر د پاره دا ډیر خوشاله دي چې خپل کورونه کارو کې موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله دي چې دور د کورونه کارو کې یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه دی د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخکې ده اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړې وکړي زده کړو تامینه ورته مساعده شي زه حتی ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیل له خوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې اخیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاد قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قطې کوي او د چلمس کوي نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیر ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطې چلمس کوي وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي نو خدای خو یې را بې شکه چې رسوي خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو همغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دي تحریمونه دي مونږ بانک پیسې کنګل دي مونږ وصله نشو اخیستلی مونږ د خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو
دلته وبخښې بله وبخښې دا د انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه لیکن ځینې نور شان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دادي چې افغانستان شاوخوا یو میلیارډ ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه به مني او ولې نه مني هغه ملیار
دا خو په اوسنۍ چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډیر سخت دی هغه څه چې موږ برداشت یې موږ ته ویل شوې دي د بهرانیانو خبرې په اوسنۍ چارواکو باندې ښه نه لګیږي هر څه چې افغانان باید خپل ورشي او دا موږ ته ویل شوې دي چې هر څو ډیر افغانان کولای شي د خارج نه دوی ورته خراغلاست وایي خو خبر ته غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د منګا تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیزه درلود او زویم چې دا مثبت غیزه که هر څونه ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کینې دوی د تقنات ورکی دا یو موضوع ده دویم چې
وبخښي تاسو قناعت وایسي وبخښي تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نکاو نو قناعت ته څل پاره
چې دوی دې خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپل ورته نشي کولای د موږ د خلینې ورته کولای شي کنه یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لاس نفر شل نفر دیش نفر سل نفر د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه وختنه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین ده موږ خو کوم اړتیا حالت نه لرو موږ کوم کار غواړو حالت نه کوم موقف غواړو حالت نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو من خو چې افغانستان ته سو د وطن درد ته پاره سو د وطن د راتلونکو د پاره سو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي بیا په کې وژنې نشي بیا په کې وینې توی نشي نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پیږي په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسو او خیر وي چې تاسو هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغلی ملیار ټلیفون رابطه قطع شو. په دې برخه کې بعد ګران سب ستاسو نه واورو، آیا لکه څنګه چې اغلی ملیار دا کوم خبره وکړل سي د هلته که چېرته څوک له بهر افغانان افغانستان ته سفر وکړي او د دې سفر په جریان کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي، هغوی قانع کړي دوی به مجبور شي چې قندهار ته سفر وکړي او د قندهار د سفر په جریان کې به بیا دوی له خپل مشه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې ته حاضر شي چې دا ستونزه حل کړي. آیا ممکنه ده ګران صاحب؟ بله ګران صاحب اورو سره
ملګری ملتون دغسی ډیپلوماټیک حقوقی حتی دینی منابع له طالبانو څخه غوښتنه لري، د افغانستان خلک وشتنه دین لري چې تاسو دغه د شجنو لپاره حق حقوق چې دغه د بشر جهانی اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن ورکړي دی او همدارنګه خدای ورکړي هغه فرض دی دا ورته ورکړي دا باندې ظلم مکو. ولې دوی متاسفانه دغه په دغه نوم باندې چې ګویا تر امر لسانی پوری او په دغه چوکات کې د دې په شذو باندې فرمانونه را باسي هغه باندې ظلم کیږي. دا خو سپیره ظلم دی او وګوره که چېرته د پاکستان په باس باندې کم شو مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، تقی عثماني او عثماني تقی د تقی عثماني دا او دغه بل قاضي حسین احمد چې مړ شو د دغه ټول اولادونه په اکسپورت کې په لندن کې په امریکا کې شجنه لورانی تعلیمونه کوي. ولی افغانان بیا دې ته تشو کوي چې دا جهاد دی. په داسې حال کې چې جهاد مې په 1980 کې زف چې په سفارت کې وم پېښور ته پاچا خان تور او هغه ویلی وای بچو دا د روس او د امریکا د ګټو جنگ دی، زما افغان په کې وژل کیږي او دا فساد ده، دا جهاد نه ده. او دغه خبره بیا د ګورباچوف اصلاحات چې راغلل دغه پیرسترویکا ټول د پاکستان سیاسي رهبرانو دغه ته اشاره کوله وای دا افغان می جهاد نه یی بلکې فساد دی. دغه خبره دقیقه ده. اوس طالبان دغه نړیوال ګور د افغانستان خلک ځنې غوښتنه کوي، حتی په ډیرو نرمو الفاظو باندې په ډیرو ادبی الفاظو باندې ولې دوی نه مني. ما مثلا زبا یو مثال در کوم دغه په هند محمد عثمان روستار ترکای هغه مصاحبه به حتما تاسو اوریدلی هغه څو کال مخکې کللای وو کابل کې له مقامات سره ولیدل قندهار ته ولاړ دغه ملا سره سي د فرمانونه صادرایي وای ما ځین خوښ شو کوم چې ما ته دغه یو فرمان وسره کړ چې یو هفته بعد یو میاسپات بعد د شذو مکتبونه په انټونونه بخلاصيږي. دا خو د اسلام حکم ده، فرض ده. هغه وای ولکه را کړی او بیا وسغه ځین مایوس دی او هغه ګوریا هغه وخت د نړیوال اتحاد د امریکا په مشرۍ باندې افغانستان اشغال کړی ولو همدغه روستار طریقي په ډیر حقوقي چوکاټ کې او په ډیرو شو مقالو او دغه سي حتی په جنو نورو سیمینارونو کانفرنسونو کې
د دوی اتفاقي کوله همیشه
سخت اتفاقي کوله وسغه هم د پجننی شي متاسفانه.
ګران صاحب د تاسو نړیوالو کنوانسیونونو ته اشاره وکړه، مثلا د ماشومان د حقونو نړیوال کنوانسیون د افغانستان د غړې دی، د دې کنوانسیون لمخه ټول ماشومان له زده کړو باید زده کړې وکړي پرته له دې چې دا نارینه د کشزینه د شوزو په وړاندې د هر ډول تبیس د لمنځوړلو کنوانسیون د افغانستان په 2003 کې منلای وو. دا کنوانسیون هم د شوزو د زده کړې حق په مساوي ډول باندې تضمینوي. د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاق هم ورته د زده کړې د حق یو نړیوال بنسټ او د نارینه او ښځینه او پوزډاکټو باندې ټینګار کوي. دغه ډول کنوانسیونونه چې افغانستان لاسلیک کړي دي کچرته هغه ونه مني، هغه مليار د سوال تاسو ته راځي ده، نو ولې باید طالبان د توقع وکړي نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت پیژني؟
تاسو وینئ چې دا څلور کاله چې د دې رسمیت نه دی پیژندل شوی، لکه دا چې دغه میثاقونو سره چې افغانستان غړی ده هغه نور ورته احترام نه ده شوی، درناوی ورته نه ده شوی، افغانستان کې عملي شوی نه دی، یعنې د ماشومانو د زده کړو حق اخیستل شوی دی، ماشومان مجبور دي چې کار وکړي په داسې حال کې چې ماشومان باید کار ونه کړي، او دا د حکومتونو مسؤلیت ده هم په د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه کې هم د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهرې د ډکلریشن په نامه باندې یادیږي، بشري حقونو اعلامیې په نامه باندې یادیږي، هلته هم په نهمه شپږویشتمه ماده کې دا شی ویلي دي. لکن دا ده چې موږ دغه ټولې ستونزې چې اوس ورسره افغانستان مخته چې دا لکه دا دی شیطان حلقه ده چې یو بل سره تړلې دي، همداسې ادامه لري، هغه دا ده چې ښوونځي تړل شوي دي د خویندو په مخ باندې، د دې د حقونه ثبت شوي دي، مثلا د کار حق دی یو څه مراجعو کې ترېنه اخیستل شوی دی، د دې دپاره دوی د پرسنیت نه پېژندل کېږي، د دې دپاره د بانکونه باندې تحریمونه دي، بانکونه چې تحریمونه دي په افغانستان کې پانګونه نه کېږي، چې پانګونه نه کېږي ترمینات کاري فرصتونه نه ایجادېږي، کاري فرصتونه چې نه ایجادېږي خلک دی ولګي فقر سره مخ دي. دا هغه څه دي، دا هغه ستونزه ده چې اساس او بنیاد دی ټولو ستونزو همدغه ده، مور یې د پېستله. شاید امریکا ګرچې امریکا هغه وخت کې هغه د امریکا دغه چې وه شتا سفیره چې وه هغې وویل چې که طالبان مکتبونه نه د هغه خاص نماینده چې وه میری
رینا میری رینا
میری هو هغې ویلي چې که طالبان مکتبونه خلاص هم کېږي د چېنه کې هم دپاره موږ ښایي پرسمیتونه پېژنو، اما اروپا خو بیا پرسمیت پېژندل، بیا خو دا ستونزې حل کېدلې تر اوسه دا پورې، اما اوس موږ وینو چې یوازې هغه د روسیې پرسمیت وپېژنو، نور حتی هغه چین چې ډېرې ښې اقتصادي اړیکې هم ورسره لري، یا پاکستان ورته سفارت ورکړی دی، دوی دې پرسمیت ونه پېژني، یا ایران سره چې اوسني چارواکي ډېرې ښې اړیکې لري، یعنې دا خواشینی دی چې دغه طلایي فرصت دی، دغه امنیت چې ځکه دا امنیت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او په خپل وجود مې لمس کړی دی، ځکه زه تللی یم افغانستان ته لیدلی مې دا څه کار یم، دا امنیت په داوت څلوېښت کالو کې نه و په افغانستان کې، ځکه زه یعنې ماشومه وم او فیصله زړه شولم او امنیت مې ونه لیده، اما دغه امنیت چې اوس په افغانستان کې دی دا بېساری دی، یا مثلا دغه غټو پروژو باندې چې کارونه کېږي دا بېساری دی په افغانستان کې، ولې دا ټول د دغه تصمیم چې د امر اسلامي ده د در سر لاندې تللی دي، یعنې خلک خفقان لري، خلک خوشحاله نه دي، خلک خفه دي، خلک په فقر کې ډوب دي، دغه ستونزې دي یو بل سره تړلي دي، لکه څنګه چې مخکمه ورته اشاره وکړه، او د دوی یوازینۍ یوه لاره دا ده چې هر څومره تر چې کېږي دا د افغانستان راتلونکي ده، او که د خویندو په مخ باندې مکتبونه تړل کېږي یا د زده کړو مؤسسه تړل کېږي دا د افغانستان د راتلونکي تباهي ده، موږ باید د منطقي سیال اوسو، که موږ غواړو چې د هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو خویندو مو باید درس ویلی وسي، خویندو باید تحصیل کړی وسي، موږ باید په هره رشته کې خپلې خویندې ولرو، موږ وینو چې په اسرائیلو کې جنګیان یسې په آرمي کې په پوځ کې جنګیږي، درس وایي، دا ځکه چې اړتیا ده ورته، موږ په وطن کې هم دا اوس څلوېښت کاله جګړه شوې ده، موږ ځوانان شهیدان شوي دي، زموږ ملکیان وژل شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، موږ کوند لارو مونږ یتیمان لارو چې دی باید په خپل خو ودرې، او دا د افغانستان د ټولنې لپاره
او دا تنها دی وینا تر حد نه ده، دغه اوس په کونړ کې د دغه زلزلې له امله یو شمیر میرمنې کونډې شوې دي، بې سرپرسته پاتې دي، یو شمیر نجونې بې سرپرسته پاتې شوې دي، او ایران پاتې شي څوک هغه کسان چې حتی هلته د مرستې لپاره ورغلي و، ایران پاتې و چې د نجونې او د ښځې څرخم تر خاورو لاندې راوباسي، لیکن هغه یو ډله دی، یو څو ډلې دي، ډاکټرانو هلته ورغلی، هغه د یوې ډاکټرې خبرې ما اورېدې که روغتیا پاله وه، ویلې وای که دغه زموږ نسل هم ورک شي بیا به دا کارونه څوک کوي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو را سره د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، د دوی نظر به هم راوخ، مهرباني وکړئ، موضوع مو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز، مهرباني.
السلام
وعلیکم السلام.
شي برته محترم تاسو د رادیو میلمنو او ټکنیکي شپکای هر څه سلام.
مننه مهرباني.
مننه اوسامه هم د هلمند اس شي برته محترم دا خو د تو کار کې څلور کار کې کډری کار کې د مکتبونه باندې ځینو نه پوهېږم چې د پکم دل سر باندې دی خو زه فکر کوم چې د طالبان حکومت یعنی د هلمند د کندهار خلک چې پر واکمن دي او دا خلک وایي یعنی وایي نه چې مکتبونه یې لاسته دا خلک چې په سارا کې را لوی شوی دي د دې ځای یعنی د هلمند د کندهار شې خو سم پرته له شهرونو وروسته په کور کې ناستې مکتبو ته څوک نه پریږدي نو دوی داسې دي
ارایو دغه لویانسی دی وڅې ته دا یو خو تاسو د هلمند یاستې یعنی تاسو د هلمند یاستې نو کایونجلی تعلیم وکي مشکل پڅ کړه
مشکل خو نست خو دلته خلک وایي چې تا په انجن کې بل ابي د خبرې کې
جو نه خو دغه مخه خو به ونیسنه خو حکومت ته دغه لپاره ویسي د خلکو مخه بنیسنه خو د حکومت کار ده
بالکل د حکومت کار خو دی خو نو بی واس وای چې وای تاسو مشتر واسه بارا وزکنه حضورات ته یاندې لن مثال د زلزله د پولو سیمه کې یاندې د څون ضرورت واسه یاندې ډاکټرانو ته مستون ضرورت لري
نه هغه بیا څنګه کوي یعنی کله چې دی یو چا یو میرمن ناروغه سي مثلا په هلمند کې چاته ورولي نه ډاکټر ته ورولي اول ته بیا د حجاب مسله هم ده
یا دلته شته نه ډاکټرانو ته ورولي
خو دا شته ډاکټرانو خو نه شته ډاکټرانو خو محدود دي یعنی دوی خو کچرته ډیری به خو واه واه او کنه وس خوري محدود دي ډیری کم دي څنګه
تر وته خلاصه برته محترمه ګوره چې په جمهوریت کې خو ډیر انجونو سبقان ویل او مکتبونه ویل ډاکټرانو خو فراخ دي کوم وی راتلونکي ته ورختاي وس خو دلته شنه ډاکټرانو څنګه یانځي له ګلاب ته د شهر وته ډاکټر وو کی یا ډاکټر راول دلته په کجوال سیم کې کلینیک جوړ کې شدنا ډاکټران خو په سم په وانه تاسو هم د دې مخ په څه په اړه دا چې یا سنتری سی انجه یا مریض نو بار دا ډاکټران تر مرستو خو باید موږ تاسو لیرم د کته وګور یعنی و تاسو یو لاندې مثال دی یعنی د تذکرو په مرکز کې یعنی شدنا کارمن د نس بر ورځ ورغلم نارینه براوته یعنی نر براوته د شول څه بیا څه نو وخت دا تر دې لو د ستری څنګه یې وته به په ولا کوله او هغه کوم معلومات دې نیو دا نه پوهیږم چې پښتانه اوس سره کوم څه کوي د څنګه نظر دې چې هلته شدنه راو پاتې او دلته د تذکرو د پاره ورې وستلې ولدا ضرورت دی نو دا د دې په سیاستو په پالیسیز مشتار نه خلاصېږي
نه خو د اسلام په حسابم دا اوس چې کله څوک اسلام وایي کنه د اسلام مبارک دین وایي نو خو افتخارات هم کسان بی بی خدیجه باندې خلک افتخار کوي په بی بی عائشه باندې خلک افتخار کوي او په نورو د میرمنو شوزو باندې افتخار کوي دا د دوی کمالونه اوسه حادثه انتقال کړل دا د دوی کمالونه اوسه مشی وکړه مثلا بی بی عائشه مشی وکړه او همدار هم بی بی خدیجه تجارت وکړو په یوه باندې به افتخار کوي او مولوی صاحب په محراب او منبر کې هم دا خبري کوي ډیر مننه سپه باس کوم برخره سره وخت اغلی مليار د دې اوریدونکو د څرګندونو په باره کې کپلنډو ستاسو نه وره
بلکوز د دې اوریدونکو د اندښنې سره هم نظر یې زمونږ هم د اندښنې د اول دا چې اوس په کافي اندازه باندې اوس هم ډاکټرانه نشته دي اما د خپل ډاکټر د ورور هم ورته اشاره وکړه چې واځي تر ډاکټرې پورې نه محدود دي د کته په چې معلومه نو سې خون کې نو سې ډاکټر باندې کوم ځای نه ورودو شي چې خون کې نو سې د تذکرو د ویشلو د لپاره کارما د کوم ځای نه ورودو شي یعنې د خپل د ډاکټر د لپاره په هره برخه کیا د پی وی ټولنې نیمه برخه دا او د دې نیمه برخه د لپاره باید خدمات راشي او د دې خدماتو د لپاره څه ته اړتیا ده چې باید ورسې شي دا کیدای شي چې د نور اسلامي نړۍ هیوادونو دا مخصوصا د عربي هیوادونو د مثال په توګه واخلو شي حالت هم دا د اوس موږ ولې چې د قطر مهندس ته چلوړلې دي د قطر یو وزیر او د بهرنیو مرستو په چارو کې د حکومت دولت وزیر او چې د امریکا افغانستان ته راوړل په حقیقت کې د ایران پر یو پیغام راوړی دی په حقیقت کې د قطر حکومت یا دولت چې د طالبانو تر ډیره وخت پورې د 2012 کال نه د کوربه او د دوه ترونل ټایم تاسو د دې کورنۍ هلته وي، یعنې په حقیقت کې د دې ته د دې د لیږلو سره پیغام راولېږ چې د خویندو په مخ باندې باید د زده کړو د کار او ټول امکانات دروازې خلاصې شي. یعنې شیخ صاحب د لاور هغه وخت کې مرکه کړې وه، په هغه مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان کې ستلاتری پورې درس ویلی شي او ته وزارت پورې کولی شي په سیاست کې برخه واخلي. او ما قدرمن د دې پښتنې سره مواجه کړم، ورته چې محترم شیخ صاحب تاسو دا خبره کړې وه، دا څنګه داسې خبره وشوله؟ د ماته ویلې چې دا د امارت پالیسي وه. اما ته په دې باندې نه پوهېږم چې د امارت پالیسي کله چې دوی د قدرت ته ورسېدل نو ولې بیا دا پالیسي تغییر شوله، دې ولې جواب نشته؟ دا ځکه ماته ما انتظار درلود شیخ صاحب قدرمن شیخ صاحب دلاور ماته داسې جواب راکړي.
سوال مهم دی، آیا تاسو چې افغانستان ته سفرونه کړی دي، آیا په دې باور یاستی چې د طالبانو دغه مشران چې په کابل کې دي دوی به خپل مشر دې ته قانع کړي چې دغه د نجونو د مکتب موضوع حل کړي؟ یعنی دوی کې دغه ځواک، قدرت، واک، جرأت او دا شی شته؟
موږ ته وویل شو چې دوی دې خپل مشر ته ویلي دي، او هر ځل چې دوی دې ترې دي دا خبره ور سره یاده کړې ده خپل مشر سره.
او هغه څه ویل؟ او هغه
نو خو هغه هم همدا ثاني خبره ده تر اوسه پورې یعنې په باندې کار نه ده شوی. ګر چې وویل شو چې یو کمیسیون راټول شوی دی، دا غلط چې موږ تللي په دې سفر کې وویل شو چې یو کمیسیون شیخ صاحب امیر المؤمنین ټاکلی ده چې دا علت معلوم کړي چې ولې خلک د افغانستان نه تښتي. نو دا کمیسیون قبول کړي شیخ صدام پور چې ولې، نو دا خبره ده چې ما په خپلو ارتوري ما کړي دي خبره کړې چې پر د اسلامي نظام نه خلک تښتي او ټاپې وي، بمباردونه وو، وژنې وي، تهدید وو، بندیخانې وي، ګوانتانامو وو، باګرام وو، پلچرخي وو، دا وو چې خلک بیا افغانستان نه تښتېدل. اوس خو دا خبرې نشته دي اوس ولې افغانستان نه خلک تښتي، او یا دا چې دا شرعي حق ده د خویندو چې علم زده کړه په نارینه وو اما خارجیان کفار چې حق دې دی او سوار دي. دا دردونکي خبرې دي، دا خبرې دي چې من د مشرانو سره مخامخ کړي دي او
ما نه دا
څنګه په خوښنۍ سره چې وجود لري.
مننه. البته د افغانستان د سوداګرۍ او د خونو څو چارواکو لازدي رادو سره په خبرو کې البته سبت شوی نه خبری، یعنی آفتر ریکارډي ما سره په خبرو کې وویل سي یو ویل سي کورنۍ مې فلاني وطن ته وړې ده، بل ویل سي فلاني هیواد ته مې کورنۍ وړې ده، زه په افغانستان کې کار کوم او علت هم دا ده چې نجونې مې د کور نجونې مې له زده کړو پاتې کېدې. ګران صاحب ستاسو نظر څه ده؟ آیا دغه مشکل به حل سي؟ تاسو ورته خوشبینه یاستی؟ یعنی څه داسې څه اټکل کوي؟
دا خو باید حل شي شی بل صاحب، دا ځکه چې دا خو د خلکو حق ده. زما عرض دا دی چې دلته د ښځې او د نارینه د نامه اخیستل دا مهم نه ده، د انسان په نوم باندې قوانین چې تدوین شوي دي، فیصله شوي دي، که د ملګرو ملتو د جهاني اعلامیه یا یونیورسل ډیکلریشن د حقوقو په برخه کې، هلته د بشر په نوم باندې، د انسان په نوم باندې په افغانستان کې له مثلا له نیمایي نفوس څخه زیاتې ښځې تشکیلوي، دوی حق لري. هغه د الفت صاحب شعر ده وایي ښځه حق لري د ژوند او کار کولو لکه نر د لیاقت څرګندولو. دا د دوی حق دی، دا نه ملاحبت الله خوړلی شي نه بل خوړلی شي. او دا چې دا څلور کاله دوی په دغه باندې خېټه واچوله، دا ظلم وکولو، دا دغه نسل سره یې جفا وکړه، تقریبا یو نسل یې له عصري ساینسي مترقي علومو څخه بې برخې کړ او له مشکلاتو سره یې مخامخ کړ. او دا کدوې دا فکر کوي چې موږ به په همدغه روایتو باندې په همدغه شکل باندې په همدغه دوګم پالیسیو باندې یا په همدغه تیولوژي باندې خپل حاکمیت چې هغه مشروعیت نه لري ملګرو ملتو او نورو هیوادو پر رسمیت نه دی پیژندل. دا خو فکر نه کوم چې دا ادامه ورکړی شي. دا په نیپال کې تاسو دغه د ځوانانو یا دغه د نوي نسل یا د ځوان نسل چې هغه ټولنیزې رسنۍ بندې سولې، هغه صدر اعظم یې په هلیکوپټر کې وتښتیدو. بنگلاديش کې دغه حال و، په سریلانکا کې دغه حال و، په څو کاله په مخ کې په همدغه پاکستان کې چې هلته ډیپ سټیټ یعنی پوځ مسلط دی، هغه د عمران خان د زندان څخه وکولای شوای چې د فیسبوک او انسټاګرام او د خواوی خو د جنو ټولنیزو رسنیو لالاري یو وکولای شوای چې هغه خپل ګوند منسجم کړي، مظاهرو ته راوباسي او په عسکری تاسیساتو هیڅ
ګراند او بښه دا خو یو اړخسو کنه چې خلک بڅ کوي. مثلا کده چې دوی وایي خلک مو آرام کړي دي او یا د فشار لاندې یا په بل شکل یا په بل شکل باندې، لیکن په ورته وخت خدغه خطرونه هم ست ملګری ملتونه وار وار د خبرداري ورکي. حتی په خپل روسي راپور کې هم د ته اشاره کړې دي خود ملګرو ملتونو ځین شنون کې په تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا د خبرې کې څه ممکن ده د دغه د جنو او شزو د تعلیم بندیز د جنایت د بشريت د جنایت په کټګوري کې شامل شي. نو کدا په جنایت کې شامل شو نو بیا خو د دوی حکومت ممکن نړیوال دومره تر فشار لاندې راولي سي دا اوس خلا کله ناکله یو نیمځای سفر کولای شي او یا خارجي الوتکه د افغانستان ته زیر راځي د هر څه به بند سي. هم داسې نه ده
دقیقه ده فرمان شي بارسه دا زه خو ګوره دا مخکې قدرمن خور زرک مالیار ورته اشاره وکوله دا د دوی حلو زلو دغه مجه کلک ملاتړ کوو، نه سړی کېدونکی ملاتړ کوو او ټول افغانان یې کوي. او بل دا دی چې دا وګوري څو کاله په مخ کې همدغه ملا هیبت الله او د هغه عدلیه وزیر دی یا لوی څارنوال ده د حقانی په نوم دغه نمونه دغه د آی سی سی په هغه لیست کې راغلی دی چې دوی مجرم پیژندل شوی دی. همدغه د تاسو فرموده بالکل دقیقه ده. دوی که دغه سی پالیسیو ته یا دغه سی دوګم وضعیت ته ادامه ورکړي، انټرنیټونه بند کړه، آنلاین درسونه بند کړه، د ښځو حقونه بند کړه. همدغه مخکې د هلمند څخه چې اسامه په نامه یو چا تماس نیوله و هغه خو ډیره ښه خبر وکړه، وایي دا اوس خو خیر یو چاره کیږي ولې موږ آینده ته وارخطا یو. دا دقیقه خبره ده. اوس دا راتلونکي او له پکتیا پکتیکا له دغه ولایت قندار او دغه څخه شدینه دي نیولې دي سپین بولدک او تورخم او خرلچي او هغه دغه جایو له لارو په پټه باندې پاکستان پېښور ته تیرې ته لاورې رسې ایران ته تیرې هغه هم جبرن تا و هي سرمایه درته اخلي اڅه خواري غريبي د چکړې ده توهین کوي دي بې عزت کوي دي بیرته دي په همدغه دیورن په منحوسه کرشه باندې تیرې. نو خبره دا ده چې تاسو دغه د نړۍ حرکت ته وګورئ، تاسو باید د دغو سره هم نوا په مخ ولاړ سئ او له دغو څخه دوی ته ډېر ښه فرصت په لاس ورغلی ده. متاسفانه چې دوی استفاده نه ځینې کوي. ښه امنیت شته دی، دا خو مخکې دغه زرکی مالیار صاحب ورته اشاره وکوله، دا ښه خبره ده او افغانان دغه غواړي. او نړیوال درته وایي چې زه تا سره تعامل کوم، په رسمیت پیژنم، خو ته دغه کارونه وکوه. هغه څه کار ده؟ خو د دوی حق ده، تعلیم او تربیه ده، پوهنتوني زده کړې دي، د کار ورکول دي، په حکومت کې دوی ته برخه ورکول دي، دا خو د دوی حق ده. دا له دې څخه باید دوی سترګې پټې نکړي، دا دوی اګنور کولای نشي. نو زما عرض دا دی چې دا وضعیت دوام نشي پیدا کولای او دا بالاخره دا به کچیرته دغه حقوق د افغانستان کې د زموږ خوندو تور نکړي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې به دغه سي حالات رامنځته شي لکه په نیپال کې چې هغه به غیر مترقبه وي. او نړیوال وسله دوی سره تعامل کوي او توای سي داسي وکاو عاشي وکاو خودلته ځینی خارجي استخباراتي کړیم د پردې لاندې کار کوي شی برسې دغه یعنی بیل دغه څخه هم نه دی چې هغه وسه وخت نه دی چې سړی باس په وکي
او مننه د دینی اړخم مخکې ته اشاره وسوله چې تعلیم په نارینه او په ښځو باندې دوړ باندې فرض دی اغلی مليار ل ایغه اړخ پرته مثلا د روحي او کوم روحي او رواني اغیز سي په دې تیرو څلورو کلونو کې افغان جنو ګاللې دي آیا همدغه ډیر ستره ګناه نه ده د خبرونه په سر کې په راپور کې جنو ته اشاره شوی
بالکل بالکل دا تک د په خوښنی سره د روحاني ناروغیو تاسوونه په سترګو باندې نه لیدل کیږي او د دې لپاره خلک نه ویني اما هغه د نن په خپل غوړ خفقان ده چې حتی خویندې دې ته مجبوري کړې دي چې ځان وژنه وکړي زه یو ډاکټر پیژنم چې درس ویل د اکسپټینسیان ورکړی دی په بهترینو نمرو باندې کامیابه شوی اما دا څلور کاله ورته کار نه دی ورکړ شوی او دې ځان دې تقریبا یو 200 متره جګ تعمیر نه یې ځان لاندې غورځولی دا خو خدای ساتلی ده چې شوی نه دی نمره شوی نه ده نور اما تقریبا نیم وجود فلج ده او لاس ترې تان تسی کشي او دې یو ماشوم هم درلوده
نو دغه ګناه د چا په غاړه ده دغه خلکو ګناه د چا په غاړه ده آیا چارواکي دې ته متوجه نه دي د اوسنی چارواکي
زه فکر کوم نه څه پېښ ده خو خیر دا چې کابل کې دا چارواکي دې دې خو طبيعي ده چې خبر نه به خبري کې ما صرف نه پېښ چې څومره مشر شیخ صاحب ته دا شاوخوا چې خلک ناس دې دې دغه حقایق دغه دردونه دي ټولنې ورته رسېږي ځکه
دا خو دا نه خو دا بیا بل سوال ده او بخښه یو څوک سي دې ادا کوي سي د ټول افغانستان مشي کوي دغه مکلفیت ده چې له هر څه ځان خبر کې
د دې کې شکل نشته چې مکلفیت دا چې ځان خبر کی اما یو مشر د یو مشر وګونو په اصطلاح دا امنیت دی څورته وي دا په خیر تخات وایي لیکن د استخبارات استخبارات باید د دې ته په منظم شکل باندې راپور ورکړي ځکه خپل مشر چې دا خو نه د چا کور ته ورتلی شو نه د سړک څخه خلکو سره ځان مخامخ کولی شي کنه دا
نه نه خدای خو بیا هلته وایي چې اسلامي نظام ده هغه مشهوره کیسه ده چې حضرت عمر به ویل چې کدی دوجلی او یاد فرات په غاړه باندې هم یو وزل ګوډه شي مسولیت ماته راځي ده نو دا خو د میلیونونو انسانانو برخلیکو سرنوشت چې په رواني مشکلاتو اخته سوي دي په اقتصادي مشکلاتو اخته سوي دي په ټولنیزو مشکلاتو اخته سوي دي او راتلونکي تیار ده نو ولې باید ځان نک خبر
بلکل باید ځان خبر کی مکلفیت ده او د مسولینو چې د شوخاته کار کوي دی خو د مسولیت ده چې د تا رښتینی پیغام ورسوي او غیر لغنم دا اوس هر کالو کې چې د افغانان د افغانستان د نن چې هغه منفي اثرات دي خو هغه د اقتصادي دي سیاسي دي ټولنیزم دي کلتوري دا ټول منفي اغېزونه په افغانستان کې شته دي غیر له دې نه دغه لس میلیونه افغانان چې بهر ته وتلي دي اروپا امریکا استرالیا کاناډا دي مملکتونو ته تللي دي د دې دریم نسل هم ژبه هیره کړې ده همې دین هیره کړې ده همې کلتور هیره کړې ده ځکه دوی مجبور دي چې په هغه سره هغه هیوادونه کې چې ژوند کې هغه کلتور واخلي هغه ژبه زده کړي او دین هم چې عملي وای نو لري ورسره په تماس کې نو سي د خپل کور نه ټول شیان سره نشي زده کولای او دا دا خبره په دې صراحت باندې کوم او په دې رجرات دا خبره کوم چې دې د مسئلیت په د آخرت په ورځ باندې د هغه مشرانو په غاړه باندې خدای ته به هغه مشران جواب دي چې د هغوی د پوښت کې خلک مجبور شوي چې د افغانستان نه ووځي په هر دلیل چې و
بله مهرباني
او دا اوسنۍ مشر د افغانستان یا د امیر المؤمنین هم دي نه شي مستثنا کېدلای ځکه د دې چې قدرت تر هغه د پوښ کې هم دي خلک وتل او دا خلک د اسلام نوم لري کیږي د ژبې نوم لري کلتور نوم لري کیږي نو تاسو د نه یوازې د افغان ملت په مقابل کې بدای جواب دی اصلي جواب دی خو به د هغه پاک پروردګار په مقابل کې چې موږ ټول هست کونکی او نیست کونکی دی او دې شي ته باید دا پیغام د تور سوال شي چې دا څه ده خلک کارګر د افغانستان نه وځي او دغه کمیسیون چې ټاکلای دی یعنی دا یو مسؤلیت
نیت دی او د سکاري چې دا معلومات رسیدلې دي چې د افغانستان خلک وزي نه یوه.